په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته بیل سوې او نن د رواني فشارونو په باب کې بحث کیږي. السلام علیکم. یکشنبه ده، د مرغوم یجد یولسمه د نوي 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه. نوی میلادي کال مو مبارک سه. خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د هوایي قلو اردو مخې ته چاودنه سوې. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن سهار د کابل نظامي هوایي ډګر په بهرني کارول کې چاودنه شوې وه چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پېښې نور جزئیات او لټون روان دی.
بل خو د پېښې ځای ته نږدې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې غږ ډېر لوی و. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالسلام حنفی سره په کابل کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار پر بندیز او نورو مسایلو خبرې وکړي. یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې مارکوس پوتزل نن له حنفی سره وکتل. یونما لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز، له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو منع کول په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته زیان اړوي او افغان سړیو، ښځو او ماشومانو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي. طالبانو له نن څخه 9 ورځې مخکې په ملي او ریول غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه او اومده علت یې د ښځو لخوا د حجاب نه رعایت وشو. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخي سیاستوال دی پرون وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 15 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اوربند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسوي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 اتیم څخه تر 2013 د کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4.5 لک کسان وژل سوي دي. په هغو ډلو کې چې اوربند ورسره اعلان سوی کین اړخي ګرولایي ډله، د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامي سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله څه باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه تر رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین پروختونونو او د مړو سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. دوی بیا هم دا تاییدوي چې د دې ناروغۍ د نوې واقعي اندازې څار ناممکن دی. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبي کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپرېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. سترس یا روحي فشار یا ذهني فشار څه ډول ناروغي ده؟ نن سبا په نړۍ کې تر بل هر وخت له ذهني فشار یا سترس ډیر خلک شکایت لري، خو ډیر خلک حتی په دې هم نوی خبر چې په سترس اخته دي. د امریکا د سترس د احصایې انسټیټیوټ له شمیرو سره سم د دغه هیواد په هر روز سلو کسانو کې 3 شدید سترس لري. په سلو کې 9 نورو په اړه ویل شوي چې د سترس له کبله فزیکي روغتیا اغیزمن شوې ده. په سلو کې 3 له ذهني پلوه اغیزمن شوي دي. په استرالیا کې 1.5 خلک یو نه یو ډول سترس لري. نږدې 4.5 لک بریتانیایان باور لري چې په شدید سترس اخته دي. د چین په سلو کې 6.8 کارګر له سترس شکایت کوي. په ډیرو هیوادونو کې پیسې، کار، اقتصاد، کورنی مسئولیتونه، خپلوی، شخصی صحی ستونزې، کاری وړتیا، د کور مصرفونه، د کار ثبات، په کورنۍ کې روغتیایي ستونزې یا ناروغۍ او مسئولیت د سترس عوامل بلل شوي دي. په روانه خپرونه کې به زموږ متخصص ډاکټر درته ووایي چې سترس یا روحي فشار څه شی دی، نښې څه دي، څنګه ورڅخه ځان خلاصولی شو. زموږ میلمه د روحي ناروغۍ متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر صاحب ته هرکلی وایم، او لومړی د تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې لومړی د ډاکټر صاحب خبرې واورئ، که تاسې هم د سترس نښې په ځان کې وینئ وروسته را سره تماس ونیسئ. د ټلیفون او واټساپ شمیرې به اعلان کړم. د فیسبوک له لارې هم خپلې پوښتنې رالیږلی شئ. یو شمېر اوریدونکو لطف کړی دی، مخکې تر مخکې خپلې پوښتنې زموږ په فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي. که تاسې هم غواړئ کولی شئ، آسانه لاره یې دا ده چې زموږ فیسبوک ته مراجعه وکړئ. هلته مو همدا موضوع لیکلی ده، د تبصرو په برخه کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. لومړی د روحي ناروغۍ متخصص ډاکټر ایمل صافی به هم تاسو ته هرکلی وایم. زموږ اوریدونکو ته که ووایاست چې سترس یا روحي فشار یا هم ذهني فشار څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته او همدارنګه تخنیکي همکارانو ته، خپلو ګرانو هیوادوالو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه ټول روغ جوړ وي او د سټرسونو په مقابل کې قوي مقاومت ولري. راځو ډېر ساده شکل باندې غواړم چې دغه سټرس یا رواني فشار یا لکه څنګه چې تاسو یاده کړه ذهني فشار څه ته وایي، که ساده یو مدا یو ډول شرایط دي یا یو احساسي حالت دی چې شخص په دې باور دی چې دغه کومې غوښتنې چې د نه کېږي یا کوم انتظارات چې د نه کېږي، د خپلو توانمندیو یا کومې منابع چې دی لري، یعنې دا فکر کوي چې زما منابع دومره نه دي چې زه دغه غوښتنو ته مناسب او متناسب جواب ووایم. یعنې زما نه چې څه غوښتل کېږي یا کوم کار غوښتل کېږي یا کوم څه لاسته راوړنه غوښتل کېږي، نو دا د دې مقابل کې زما توان کم دی، یعنې نشم کولای چې دغه غوښتنې برآورده کړم یا سر ته ورسوم. نو په لحاظ دغه مسله په ده باندې د روحي فشار په توګه عمل کوي، یعنې چې په عمومي توګه ووایو دغه د هغه د امکاناتو او د وړتیا پرتله کول د هغه غوښتنو سره چې د ده نه کېږي، د په دې کې پاتې راځي په ذهني ډول، په فکري ډول، په باوري ډول باندې، او بالاخره دغه موضوع ته د روحي رواني فشار په توګه په ده باندې عمل کوي او د ده په وجود باندې اغېز کوي چې بیا وروسته پرې غږېږي په ذهن باندې، په اعصابو باندې او په نورو اعضاو باندې د بدن اغېز کوي چې بیا مشکلات رامنځته کوي.
بله، عوامل څه دي؟ یعنی که څه هم تاسو په خبرو کې هم یو ډول عواملو ته اشاره وه، خو ولې یو سړی په دغه ډول فشارونه چې تاسو ورته اشاره وکړه په دغه ډول فشارونو اخته کیږي؟
بله، مونږ خو که داسې ووایو چې انسان د پیدایښت نه بیا تر مرګ تر ورځې پورې همیشه د ورځې په اوږدو کې او د ژوند په اوږدو کې د همیشه د رواني روحي فشار یا سټرس سره مواجه کېږي، همغې دپاره د حل لارې لرلی شي او د هغې په مقابل کې مقاومت کولی شي. دغه سټرس په خپله دغه رواني فشار یو هغه اندازه کچه او دوامداروالی دی، او بل زموږ د وجود هغه جواب چې د هغه موضوع پکې مطرح ده. اما عمومي عوامل چې ښودلي دي، هغه که مونږ د طفولیت نه حساب کړو، یعنې د ماشومتوب نه محرومیتونه دي، او هغه د روان د انکشاف مراحلو کې مشکلات دي، او همدارنګه په موجوده حالاتو کې کورنۍ تاوتریخوالی، مثلا د وظیفې نشتوالی یا د مالي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، د مسؤلیت نشوالی، مثلا د روابطو کموالی او حمایوي حمایت مثلا فیملي، اجتماعي، ټولنیزه، وظیفوي، یا کوم ځای کې چې مونږ کار کوو هغلته کومه حمایه موجوده نه وي، او همدغه ټول مسایل چې سټپ بای سټپ یا مرحله په مرحله د دې لامل کېدلی شي چې د انسان پر روان باندې سټرس په توګه باندې عمل وکړي. خو دغه سټرسونه یا رواني فشارونه مختلفې انواوې لري چې بیا په خبرې کوو. او په ټولیزه توګه که مونږ ووایو دغه جنګ، فقر، بدبختي، مهاجرتونه، مثلا د پوهې نشتوالی، یو د بل سره د مرستې نه کول، یو د بل نه حمایه نه کول، یو د بل د مشکلاتو نه حل کول، مثلا فقر، دغه ټول مسایل چې مونږ ورته وګورو چې زمونږ په وړتیاو کې کمبود رامنځته کوي د مشکلاتو د حل پاړوند باندې، نو بیا یو عادي موضوع به مونږ ته د سټرس یا رواني فشار په توګه زمونږ پر روان باندې باغیز کوي. یعنی هغه ټول مسایل د وړتیا پورې ارتباط پیدا کوي. هر هغه عامل یا هر هغه موضوع یا هر هغه مشکل چې زمونږ رواني او فزیکی توانمندۍ ته یا وړتیا ته صدمه رسوي، نو موږ نشکولی چې د یو عادي کار په مقابل کې مثلا موږ اقدامات وکړو یا هغه کار ته د حل لاره پیدا کړو یا هغه مشکل حل کړو. په نتیجه کې موږ داسې احساس کوو چې یا دا باور موږ ته پیدا کېږي چې موږ د دغه یو جزوي د یو عادي کار د سرته رسولو د هدای نه نشو وتلی، په نتیجه کې د روحي رواني فشار یا سټرس په توګه عمل کوي.
بله، او ډاکټر صاحب اوس کې په نښو خبرې وکړو. مثلا یو چا راته وویل چې ناخداګاه حرکتونه لري، مثلا پامینی ویختش کوي یا یو بل داسې حرکت لري، سترګه اسی رپی ډیره زیاتې رپوي، دا آیا د سترس نښې دي او کنه دي؟
بله، د سترس نښې داسې دي چې موږ ساده وایو شخص یو قسم رواني ورختای سره مخامخ کیږي. مثلا نارامه کیږي، یو ځای کې زه ته خوند نه ورکوي، پاتېږي بل ځای کې، هغه ځای نه پسې بل ځای کې، مثلا د دوی په اشتها کې مشکل رامنځته کیږي، هغه ډوډۍ خوراک چې پخوا شکل او پاغه شکل باندې اشتها یې خرابیږي، مثلا سردردیانې ورته پیدا کیږي، فکري تمرکز یې خرابیږي په یو موضوع باندې. مثلا اوس سره خبرې کې هغه فکر بل طرف ته یې، هیڅکله تاسو توجه او تمرکز خپل فکري تمرکز نشي ساتلی، توجه نشي ساتلی، د خوب خرابوالی ورته پیدا کیږي، خوب به ورته نه ورځي، خستګي به ورته پیدا کیږي، ستړیا به ورته پیدا کیږي. دا د کار په مقابل کې چاره فزیکي او رواني دغه مقابل کې ورته زر احساس ستړیا کوي، زر به کم حوصله کیږي، زر به غوسه کوي، زر به ناراحت کیږي. دا د خبرو په مقابل کې به شدید عکس العمل د ځان ښکاره کوي. یعنی دغه ټول ورو ورو نښې دي چې هغه څوک چې سترس ځپلی دی یا د سترس د فشار لاندې دی، نو موږ ورته متوجه کیږو. که ساده ووایم، په کورنۍ کې یو څوک د پخوا بشاش مثلا خاندنې خوشحالي به کول او په هر کار کې به په ډېر شور او شوق سره برخه اخلم، مګور چې د پلان وخت یا څو ورځو را په دېخوا شخص سره پخوانۍ خوشحالي او هغه مستي او هغه په کار کې ساخستل او هغه اجتماعي روابط مختل شوي دي، او مثلا په څه عادي خبره زر په غوسه کیږي، زر په قاریږي، زه او ته خوند نه ورکوي، مثلا وزي نه نوزي پاتېږي، هغه ډوډۍ او هغه ډوډۍ ته شپه سره کېده یا ډوډۍ خوړل هغه یا د اشتیا په ارتباط وایي، هغه اشتیا نه لري یا د لباس په بدلولو یا کوم مسافر ته چې خاصه توجه درلودل، کوم ځان ته چې سر وزد خپل رسیدګي کول، هغه شکل هغه پخوانی شکل نه لري. نو موږ باید د دې په فکر کې شي دغه شخص کېدای شي د روحي رواني ستونزې چې هغه همدا لومړی قدم کې سټرس دی، کېدای شي دې سره مواجه شوی او د دې په نتیجه کې دغه د حالات تغییر پیدا شوی.
بله، ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم درسو لکه څنګه چې مې په پیل کې وویل، اول غواړو چې د سټرس له نشو تاسو خبر کو، د ډاکټر صاحب خبرې واورو، بیا به تاسو ته درشو. که تاسو هم د مشکلات درلودل یا مو په ځان کې احساسول، نو ډاکټر صاحب بیا ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب، مخکې مې د ځینو هیوادونو احصایو ته اشاره وکړه، مثلا په امریکا کې دومره فیصده یا په فلاني هیواد کې دومره فیصده خلک په سترس اخته دي، ځینې په شدید سترس، ځینې په معتدل سترس. که د دې مراحلو په اړه هم زموږ اوریدونکو ته وایي چې شدید کوم یو دی، غیر شدید کوم یو دی؟
بله، دا سترس خو دغه په لحاظ باندې د وخت په لحاظ لنډمهاله دي او منځمهاله دي او کرانیک یا مزمن سترسونه دي. لن مهاله دا چې موږ روزمره په اوږدو کې د مختلفو کوچنیو متوسط او خفیف سټرسونو سره مواجه کېدلی شو، هم وروسته هغې ته د حل لارې زر زر پیدا کولی شو. خو بیا علما وایي چې دا هم ډېرې شي، کېدای شي په شخص باندې داسې اغېز وکړي چې نشي کولی هغې ته مقابل مقاومت وکړي. هغې مخې دا دي چې یو تنش، یو نارامي، یو سردردي موږ ته پیدا کېدای شي، یو خولې وچوالی، یو لړزه د موقت ټیم دپاره پیدا شي، او وروسته بیا موږ په هغې باندې برلاسه کېدلی شو. منځمهالې داسې وي چې هغه لږ څه مثلا هغه د عواملو په ارتباط پورې ارتباط پیدا کوي، چې هغه عوامل لږ شدید وي، مثلا مشکلات وي د لنډ مهال منځ مهال لپاره، د لنډ متوسط وخت لپاره. هغې کې مثلا زمونږ هغه فکري تمرکز خرابېږي، رواني نارامي راته پیدا کېږي، مثلا یو ځای نیمځای خوند راته نه راکوي، یو سردردي یا زر غوسه کېدل دا موږ ته پیدا کېدلی شي. بیا هم د انسان رواني دفاعي میکانیزم یا سایکو ډیفنس میکانیزم الله پاک داسې تنظیم کړی دی او د وخت په اوږدو کې روزل شوی دی یا تقویه شوی دی، چې کولی شي چې بعضې مسایلو په مقابل کې مقاومت وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي، نو کېدای شي چې په من محال کې څه هغه ورته پیدا کړي. اما بعض شدید حالتونه دي یا کرونیک سټریسونه دي یا دوامداره روحي رواني فشارونه دي چې هغه په وجود کې د سټرس د هارمونونو د دوامداره توګه د افرازېدو لامل کېدلی شي، چې هغه په دوامداره توګه په وجود باندې زیات اغیزه کوي. هغه فزیکي تغیرات هم سړي کې راوړي، هغه رواني مشکلات هم پیدا کوي چې دوامداره سټریسونه دې لامل کېږي چې ژور خفګان یا ډپریشن ته زمینه مساعده کړي، همدارنګه اضطراباتو ته، اضطرابي ناروغیو ته زمینه مساعده کړي، همدارنګه د کنورژن د تبدیلي اختلال په نامه باندې یو اختلال دی چې هغه په نجونو کې او په ښځو کې بیا ډېر زیات پیدا کېږي، چې په هغه کې عکاسې په زوکتیا ده او مثلا یو بې حسي ده او کرختي ده او یو عصبي نښه نښانه ناروغ د ځانه متبارز کوي، یا اجسمنت ډیسارډرونه موږ ته وایو، یا د تطابق د اختلال رامنځته کېدل چې په هغه کې هم سلوکي مسایل رامنځته کېږي، مثلا نارامي او تاوتریخوالي رامنځته کېدلی شي. دا هغه رواني مشکلات چې رامنځته کوي، همدارنګه جسمي مشکلات هم رامنځته کولی شي. دغه دوامداره سټرسونه تاسو اوس سبا زیات خلکو د ډیابټي یا د شکرې ناروغي یا ډیابټي ټایپ دي چې ورته وایي، یا دویم ټایپ شکرې ناروغي چې دا اوس زیاتره سټرس په دې کې مترې باسته، دغه کرانیک یا دوامداره سټرسونه چې دي، دا کوم چې مالي مشکلات، اقتصادي مشکلات، جګړیز مشکلات، مهاجرتونه دي، ځینې بل ځای ته د کار نشواله او د اقتصاد خرابوالی، دا ټول هغه دوامداره روحي رواني فشارونه دي چې کرانیک او شدید یا مزمن یا مزمن او شدید روحي رواني فشارونه رامنځته کوي، چې دا هغه راتلونکي یا پایلې به ډېرې خطرناکې دي. هم د رواني لحاظ ما چې دا رقم رواني ناروغیو باندې څلنډ اشاره ته وکړه، او هم متاسفانه جسمي ناروغیو ته قلبي عملې چې رامنځته کیږي یا مغزي سکتې چې رامنځته کیږي، له لوړ فشار رامنځته کېدل، دا دغه دوامدار رواني فشار یا د مزمن رواني فشار په نتیجه کې، یا شدید رواني سټرس په نتیجه کې، دا احتمالات ډېر زیات دي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د روحي ناروغیو په اړه خبرې کوو. زموږ میلمه دی د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر ایمل صافی. اوس هم تاسو ته لنډه خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم، همدارس د واتس اپ شمیرې اعلانوم، کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ، او زموږ فیسبوک هم په یاد لري، له هغه طریقه هم کولای شئ پیغامونه راوستوي. یو شمیر اوریدونکو راستولې دي، دوی پیغامونه به په څو شیبو کې له شاغلي صافي سره شریک کم.
ازادي رادیو فرلاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب فرلاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون شمیرې د 00422015401، بل شمیره د 00422015401. په دې دوهمه شمیره یعنی 00422015401 باندې د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. اوریدونکو لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو وبګورئ چې دوی څه وایي. تاسو له استودیو سره وسالیاس خبري وکي. خیر، که دوی خبري ونه کړي، د فیسبوک لاله چې چا څه لیکلي دی هغه بل ډاکټر صاحب سره شریکم. وارس افکار لیکلي دی، وای زه خپل هم د ذهني فشار له ناروغي سره مخامخ يم، وخت نا وخت بې ځای غوسه او په ورته وخت کې په عادي خبرو یو دبل حرکت کول، یو بل ډول حرکت کول، او ورسته بیا پښیمانی. له همدوستونزو سره مخیم، له ډاکټر صاحب څخه د مخنیوي لارې چارې او د شی درملنې معلومات غواړم. بل اوریدونکی مو ډاکټر صاحب بشیر مشال دی، دی وایي چې زه د استالوفرام ګولې خورم، خدای دې وکړي چې دا نوم سم تلفظ کړی، تاسو به پوهیږئ، او کچیرته رانه پاتې شي نو بیا را باندې سرګرځي پیدا کیږي راځي او زه محتاط شوم شاید دې ګولۍ یادوي او فکر کوم چې هر قدم وړاندې چې اخلم نو غورځېږم نو څه وکړم چې له دې مشکل څخه خلاص شم. یو اوریدونکی یم شته، اول به د دې خبرې واورو بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
من خیر خیر ولکه
هستی؟ سلامت اوسه مننه. مهرباني.
دکتر سمه
مو وختونه درځي موضوع نه ولې بهر میکا. نه، موضوع لطفا بهر پښتنه مکوي د موضوع په ارتباط. کله ستریت سره ارتباط لري؟
نه، موضوع سره ان شاء الله چې هغه به خیر دی او پښتنه دی یو مریض لرم. مره
خسب لک څه ژر
اوري؟
بلې اورو.
او هغه زما یو ماشوم ده د 12 بیرلس کلو ده.
ښه،
هغه د خالی ادرار د شپې زی نه بندګي روز خالی سره د وانت خبر
ورنه. ډیر مننه. ما خو در ټول چې له موضوع سره مرتبطه پوښتنه وکي. کله چې پام دې موضوع خبري کولی بیا نو تاسو ټلیفون وکي، بیا هم د ډاکټر صاحب خوخه که په تاسو ته ځواب وایي و دی وایي قسم ډاکټر صاحب د روحي ناروغي متخصص دی. امام مخیم ویل بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو خبري وکي. مهربانی کوئ صاحب.
سلام دارم برای شما و دکتر صاحب و همه مخاطبین محترم.
سلامت. مهربانی.
لطف میکنم، من یک سوال دارم تقریبا عام شمول است. سوال من راجع به روان، برازی که ما بحث های دیگه روانی را میشنویم دکتر صاحب، ما خود ما در این کشورهای اروپایی هم که هستیم زیادتر به اگزرسایز خب مریض داره و از دو نوع نسخه دارن، یک نسخه دوایی یک نسخه غذایی، حتی به دیابت هم مترس، یک نسخه دوایی یک نسخه غذایی و زیادتر اگزرسایز اینا تجویز میکنن تا که امکان دارم. این دکترهای رسالتمند و آگاه اکثرا هیچ وقت دوا تجویز نمیکنن. آقای سالوان زیادتر تجویز میکنن از طریق که غذا و نسخه غذایی و اگزرسایز واکینگ و مشغولیت های ذهنی، مثلا بازی های ذهنی و اینا بسیار برای روان مفید است. من فکر کنم تا حد نهایی نیفهم نظر دکتر سرم شاید همی باشه که هیچ وقت از دوا و نسخه و اینا استفاده نکنم، برای از اینکه در آینده باعث معتاد بوده معتاد شدن میشه. فکر کنم همی گفت درست باشه.
دیر مننه. سلامت توسه. مهمی مسئله تمو اشاره وکره کرودن وست بورشو دکتر صاحب تا. دکتر صاحب، لومړی د دوه اوریدونکو چې د فیسبوک لاري پوښتنه کړې و، یو ډول ګولې استعمالولې او بل هم خپل مشکلات توضیح کړي ول. مهرباني وکړئ کوم پوښتنه یې ریوي در پیاد بکم.
صحیح ده، زما پیاد دي. دا وارث رو پوښتنه کړې چې یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دی او همیشه مثلا داوا او جنگ او جنجال کې وروسته پښیماني پیدا کیږي. خپل د رواني فشار یا د سټرس او همدغه ذهني فشار چې موږ ته وایو، د دې اسنه غو مدیریت ډېر زیات مهم دی. زه به ساده وایم، د دې کوشش وکړي چې د کومې موضوع نه وروسته یا د په ژوند کې کوم تغیرات یا د کوم غوښتنې یا کوم فشار سره چې د مواجهې کوم فشار دی چې د هغې نه وروسته د دې حالت پیدا شوي دي، د هغه مشکل په رابطه د مشرانو سره مشوره وکړي چې دغه عین مشکل ته هغې تیر کړی وي، نو دته د حل لارې پیدا کولی شي. هغه څوک چې د سره په کورنۍ کې دي، هغه څوک چې د سره په کار کې دي، او بل دی خپل د کوشش کوي دغه رواني فشار چې کله ده وپېژندو چې د دغه ځای نه ماته شروع شوی دی یا د دغه مشکل نه یا د دغه فشار نه ماته دا حالتونه پیدا شوي دي، هغه داسې کړي چې تقسیم دي کړي یا کوم غیر ضروري بخشونه د رواني فشار یا د دغه موضوع چې وي هغه دې حذف کړي. ځکه په دغه رواني فشار کې یو موضوع دی چې دغه چا باندې فشار موضوع دی، دا په جزئیاتو باندې ډېر فکر کوي. دغه موضوع په ورو 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 د زیاتو باندې تقسیمای په ذهني ډول باندې په هر یو باندې بل فکر کوي چې هغه د دې لپاره وخت نیول کې هم د رواني فشار په توګه پیامه.
لیکن ډاکټر صاحب کله کله د چا په وس نه یې پوره دا کار کولای نشي، څنګه حذف کی؟
دی وخت کې کولای شي چې د چا نه کومک واخلي، او بل دا چې سپورت کول دي، ورزش دی، د دې سره تفریح مسایل دي او غیر ضروري مسایل دي د نورو د ژوند نه لري کې چې ته په وس کې نه یې د سټرس مقابله کې مقاومت نشي کولای. کېدلی دی وسواس په توګه د سره بل موضوع مطرح چې په جزئیاتو باندې ډېر فکر کوي، نو بیا کې دا وسلت کې د رواني متخصص او د رواني ډاکټر سره باید په دې اړه باندې مشوره وکړي. خو لومړی کوشش دی وکړي چې د رواني فشار په څو یا د مشکل څه سره مواجه ده په څو برخو تقسیم کی هغه عمومي برخه چې د پور ارتباط پیدا کوي دا وی چې په زړه حل لارې نه لرلې وای منابع او تسمې احساسولې د نور کورنۍ غړو یا د نور دوستانو د کومک په واخلې هغه ته سالمې مشورې ورکوي کولې چې مشکل نه خلاص شي او بعض نور مثال چې کوچني کوچني د نور خلکو ته ارتباط ورکړي چې نور خلکو هغه ته سره مرسته وکړي د کورنۍ غړي د کتو څخه چې کار کوي د لاس لاندې خلک کې او یا دوستانو په واسطه باندې خودته تفریح سپورت او شکر الحمدلله موږ مسلمانان عبادت موضوع ډېر زیاته مطرح بحث ته دا لایف سټایل یا د ژوند شکل ته د یو څه اندازه تغییر ورکړي کولی شي د مسایل په مقابل کې مقاومت کې باوجود دا غوښتنه ونه شنو باید ډاکټر سره مشوره وکړي که خدای نه خواسته بیا اختلال ته داخل شوی یا ډپریشن او استراب رامنځته کړي نو ته به دوایي درملنه هم به مطرح بحث ته دوا نه هم استفاده وشي بل دغه د بشیر مشال ور چې د استالوکران په نامو باندې کوم دوا نه استفاده کړي دا چې څومره موده د پاره کړي دا خو څه تیر کوم کې دي چې د ډېر موده د پاره کړي خو زه ته یو خبره کوم چې خپل استالوکران خاص دغه نه رامنځته کوي اتحاد یا وابستګي یا تړاو نه رامنځته کوي په دغه استثارای دواګانو کې یا دغه نوې د استراب ضد دواګانو کې یو ښه دوا دا ده چې د فزیکي وابستګي نه رامنځته کوي بلکې رواني وابستګي ضد رامنځته شوې ده هغه د کوم ډاکټر نه چې د دوا اخیستو د هغې سره په مشورې چې هغه یې وارده ارزیابي کړي چې اختلال یې په کومه کچه دی په تدریجي ډول د دوا ته لرې کړي یو 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 عام پوهاوی ورته ورکول کېږي او هغه مقاومت یې لوړېږي نو بیا خاص وابستګي نه رامنځته کوي یعنی دا ته زه وایم چې دا یو قسم رواني وابستګي لري یا سایکالوجیکل ډیپندنسي یا روحي تړاو دې دوا سره پیدا کړی دی فکر کوي چې دوا ونه خو زبر حالت سره مخامخ شمه او به د استرادي له کبله مخامخ کېدل هم شي په موقت ډول باندې او که چېرته هغه ډاکټر سره مشوره وکړي چې په څومره موده لپاره استفاده کړې ده هغه په تدریجي ډول باندې کمه کړي او دته یو پوهاوی ورکړي یو یو سایکي ډیپیشن یا رواني په هغه ورکړي چې نه ده کوم خاص مشکل نه رامنځته کوي
بله یم روسي اوریدونکو چې د ټلیفون د لارې خبري کولې ویل چې تر دوا بهتره ده چې بله یعنی ورزش وکي تاسو په یو ډول اشاره وکړه یعنی ځان مصروف وساتي په دې شکل سره او آیا یو څوک بله
بله
مهرباني
او نو اصلا د چې د رواني فشار یا رواني سټرس په خپل ناروغي نه ده ځکه موږ تاسو ټول د رواني روحي فشار سره مواجی اما که چېرته دوامدار توګه باندې شي لکه مخکې چې ما په خبرو کې ویلې او د سټرس فشار ډېر زیات وي او موږ نشو کولای چې د هغې په مقابل کې تطابق وکړو هغه سره سازګاري وکړو دغه دوامدار سټرس به کولی شي چې نور رواني اختلالات رامنځته کړي د سټرس مخکې مخانې شته دی اما ناروغي اختلالو ته نه ویل کېږي ځکه موږ ټول عمر د سټرس سره مواجی او همیشه سټرس سره مواجه کېدای شو سټرس مقابل کې بیرته مقاومت هم زموږ زیاتېدلی شي او هغې سره موږ مبارزه هم کولی شو نو دلته زیات دوا مطرح بحث نه دی ځکه دلته دوا نه ورکول کېږي په سټرس کې سټرس کې زیاتره کوشش کېږي چې ناروغ ته هغه رواني لارښوونې وشي د سټرس مقابل کې مینجمنت لکه ما چې مخکې اشاره وکړه وکړه سپورت کول تفریح کول د ملګرو دوستانو سره لیده کاته دغه ډېر زیات کې مطرح دي سټرس کې او شریکول د سټرس شنو ته حل لارې وکړي او هغه د مدیریت طریقه وته وکړي همر چې په اختلال لا مسته شوی نو به هغه رواني اختلالات دي چې مثلا جوړ خدان یا افسردګي اساسي د پرېشن نو استرابات او نور ناروغي چې دي هغه ته هم کتل کیږي چې اختلال په کم کچه دی ایجاب د تداوی د دوايي کې هیڅ نه کوي یعنی موږ د لجیټیټ ټریټمنټ او د لجیټیټ تداوی په کنا دغه پای کې خفيف متوسط او شدید شګون نشته دی چې خفيف او متوسط په نور نړۍ کې زیات تم رښتیا درمل ورکول د پاجل توګه باندې یو صحیح کار نه دی اما چې چاته بیا ډاکټر یا متخصص د رواني ناروغیو تصمیم ولري چې دوا ورکړي نو بیا باید دغه لارښوونې عملي شي بل هغه معصوم ډیر لږ کال په رابطه باندې چې هغه ورته د شپې ادرار لري ادرار شبانه لري چې ته نیورسس وایي په مده ته د معصومانو کې پیدا کیږي چې هغه هم فزیکی مسایل مطرح دي هم فکرونی زیات مطرح دي هغه ته هم یو ډول تداوی خود له شپې د خوانه باید معصوم د مایات ډیر ورنه کړل شي او ټایم پر ټایم معصوم پاتول شي یا بل ټریټمنټ ته وایي هغه سات زنګدار سات چې دی مثلا یو شپه نه بجې باید مثلا د ماشوم تخلیق خوب نه پاتول شي د لس بجې بلش په مثلا یو لس بجې داسې یو تکلیف واړي تر سار پورې شي دغه مرحله سار طرف سره شي یو تعداد ماشومان په فزیکي ډول باندې دا خپل د مثانه حجم وړو کې هغه هغه عصبي زګزمل چې کوم ځای کې دي هغه ته ډېر زر د ادرار مقدار رسیږي او احساس دغه کوي او به ادرار کېږي نو مشکلونه چې راویښ شي زیات ته ورسیږي هغه ته مثلا داسې بایپک سپورت ورکول ډېر زیات ضرور دي. بایپک چې موږ ورته وایو جګېدل او ټیټېدل چې مثانه لار شي غټه شي دا همداسې تداویان لري چې یعنی مستقیمه دوایي تداوی صحیح نه ده. یو تو ڈاکٹر صاحبان بعض دوا اور کئی دینی پرامین پنام باندھ خدا رہے سخ مخالف اس وطارہ مسلمان کے جو نامعلوم عوامل میں قبل کے دیش قلبی سون درامہ سکی مپدے خاطر دوا پیدوار نکل چی علاقہ میں نرخو نہیں چی دوا مسلمان دپارا کی گی آرے نبا جس سے پادا ہوش
دیر از یاتا منانا یو آوریدون کئی لرو دے واتس اپ لطریقہ میرابانی کوئی صاحب میرابانی صاحب تحصیل اسٹوڈیو سره وصلی است خبری وکی خیر لکه چې نوبت مو تیر شو مننه. نور اوریدونکي هم کولی شي چې له موږ سره تماس ونیسي او له ډاکټر صاحب ایمل صافی څخه
مهرباني
بله متاسفانه ستاسو شخصي ناراضي
ډوډۍ لږ بازار دی خو بس نه د نن تاسو بوجي فشار مې لوړی
دا هم فکر کوم بل موضوع ده. خیر ډیره مننه سلامت اوسې. اواز مو هم متاسفانه واضح نه راتو. د واتس اپ لاره مې یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو خبري وکي. خیر دویم خبری ونه کړ ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو داسې پوه شوم چې روحي ناروغي یا روحي فشار ناروغي تاسو ول چی نه ده. یعنی هر انسان لري په یو نه یو ډول سره څوک لږ څوک یو څه ډیر خو هغه وخت باید سړی چاره وکړي او ورته توجه وکړي چې پوه شي له کنټروله وځي. هغه وخت یا ډاکټر ته مراجعه وکړي یا هم پخپل دي ځان علاج وکړي له دوستانو سره راشه درشه ډېر کړي یا عبادت ته مخه کړي یا سپورت ته مخه کړي یا یو بل ډول مصروفیت ځان ته پیدا کړي همداسې ده.
بله 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 ما خیال کوم چې خپل رواني سټرس یعنی که موږ وایو چې سلسله انسانان د ژوند په اوږدو کې او د ورځې په اوږدو کې حتی او د ژوند په اوږدو کې د رواني فشارونو سره مخامخ وي ځکه دا ژوند سټرسفل لایف دی یعنی دا ژوند د سټرسونو نه ډک دی. اما انسان روان داسې چې د سټرس په مقابل کې مقاومت کوي او سټرس مدیریت کوي. یو تعداد کسان بیا سټرس مدیریت کولی نه شي چې په هغه باندې بیا اغېز کوي او اغېز هغه نښې نښانې چې ما وویلې چې اضطراب ورته پیدا کوي خوب یې خرابېږي خسته کېږي ستړی کېږي فکري تمرکز یې خرابېږي ژر ژر غوسه کېږي کنټرول د لاسه ورکوي. دا مسایل دي چې دغه وخت کې د حکومت ته اړتیا لري. حکومت دا دی چې اول د کورنۍ د غړو نه د خپلو اطرافیانو نه مرسته اخلي هغه کوم مشکل سره چې دی مواجه دی هغه دوی سره شریکوي هغه یو سره دی کومک کوي هغه څه چې تجربې لري خپلې تجربې سره شریکوي هغه مشکل یې حلوي چې حل شو سټرس خپله کمیږي او یا د ته رواني توانمندي ورکوي. یا بعض کسان د سلف کانفیډنسي کموي دیوادی موضوع مقابل کې شدید عکس العمل د ځان ښکارا کوي. دغه رواني روحي سټرسونه دي. اما که دغه سټرس بیا داسې شي او فلم کولی شي چې لکه تاسو چې دوباره زما خبرې تکرار کړئ تاسو مې یادونه وکړه ورزش کول دي مثلا سپورت کول تفریح ته تلل دي خپل دغه د سټرسونو یو تعداد بعض انسانان دي چې ځان ته نور زیات کارونه پیدا کوي بعض شیان د پورې ارتباط نه پیدا کوي بعضې موضوعات اېس د کوم مسؤلیت یې نه وي اما ځان ته راکش کوي خپل ځان ته روحي رواني فشار ته سټرسونه ډېر لري. یا ساده ووایم د پردي کار کې مداخله کوي پردي کارونه په اوږو وړي چې دی د هغې توانمندي نه لري. هر انسان د خپل توان په اندازه باندې مثلا مکلفیت لري او د هر چا مسؤلیتونه مختلف دي او تعداد انسانان د نورو مسؤلیتونو په غاړه اخلي چې ځان ته سټرسونه لري. دغه مسایل باید خپله موږ د ژوند نه منفي کړو د ژوند نه لرې کړو تفریح ته ډېر ارزښت باید ورکړو. دغه مسایل دي او بعضې مشکلات ځان سره همیشه ونه ساتي. تعداد کسان دي بعضې مشکلات خپل ذهن کې پک ساتي نه غواړي چا سره شریک کړي. موږ باید له چا سره چې سټرس یا مشکل خپل شریکوو د کورنۍ اول هغه لومړني غړي چې دي هغې سره شریک کړو. کوم ځای چې کار کوو دوستان مثلا کاري سټرس دی وظیفوي سټرس دی د هغه ریاست سره یا هغه آمریت سره یا هغه کسان چې په شعبه کې موږ سره کار کوي د هغې سره باید شریک کړو او وظیفوي سټرس هلته حل کړو. مثلا اجتماعي یا ټولنیز سټرس دی په ټولنه کې یو بل سره مثلا څنګه الحمدلله موږ جمعات لرو جرګه لرو دې کې شریک کو، یا مثلا فیملی سټرس ته داخل کورنۍ کې باید د حل لارې وتولتو، دا سټرس ته د حل لارې باید پیدا شي، سټرس مدیریت شي. اما که د مدیریت توانمندي مو سره نه وي، په دې اړه باندې د ارواپو رواشناس او همدارنګه د رواني متخصص سره مشوره کېږي، هغه بیا ګوري چې آیا دا سټرس پاتې شوی دی او که چېرته خدای نخواسته یو رواني اختلال یې رامنځته کړی دی، چې د اختلال په صورت کې بیا هلته دوایي درملونه هم مطرح کېدلی شي، او هم رواني درملنه یا روان درملنه سایکوتراپي چې موږ ورته وایو چې د مسلکي کسانو په واسطه باندې مخې ته وړل کېږي، هغه هم بیا مطرح کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ایمل صافی. بیا هم اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
ڈاکٹر صاحب
ستاسی خبر سمی نوریدل کیجی، نپیجم ستاسی پسیمه که موبایل سم کار نکی لکه چی. ڈاکٹر صاحب زین نورو چی دی فیسبوک للاری پشتنی کری دی یا نظرون سرگن کری دی؟ یا واردون که موده عرفان الله ساجد و ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکی هیلې غوښتنه ترې کوو چې له دغه حالاتو د وتلو لار او لارښوونې کومې دي. منظور یې همدا سترس دی. بل اورېدونکی چې نوم یې په روسي ژبه لیکلی دی او نشم لوستلی دی، وایي چې زه هم همدا مشکل لرم، مختلف درمل مې خوړلي خو کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. ستاسو په اند زه څه باید وکړم، درمل تغییر کړم یا کومه بله مشوره راکوئ؟ یو بل اوریدونکي خبرې به در سره شریک کړم، بیا تاسو نظر څرګند کړئ. ډاکټر صاحب، حضرت بهیر شینواری لیکلی دی، وایي یو ډول مشکل لرم، اکثره وخت مې په ذهن کې د چاودنې ژغ راګرځي، وایي کله کله خو داسې فکر کوم چې له څنګه مې چاودنه کیشي. مهرباني ډاکټر صاحب.
بله، د عرفان الله رور سلامونه علیکم. سلام و ما خپل مخکې د سټرس په مدیریت باندې خبره وکړه، اوس بیا هم لنډه اشاره کوم. روحي رواني سټرس هر هغه څه یا هر هغه احساس یا هر هغه حالت او شرایط دي چې موږ فکر کوو یا باور لرو چې موږ د شرایطو په مقابل کې منابع نه لرو یا توانمندي نه لرو. اول کوشش وکړو چې په خپل توانمندۍ باندې فکر وکړو، او وروسته هغه سټرس چې کومې موږ باندې وارد شوی دی هغه مخکې مارز کو چې هغه په څو برخو تقسیم کړو. اکم چې موږ پورې ډېر زیات ارتباط نه پیدا کوي په هغې باندې صرف فکر ونکړو، او کوم چې ارتباط پیدا کوي په هغې باندې موږ زیات تمرکز وکړو. که چېرته د حل لارې ته نشو پیدا کولی د مشرانو نه، مشوره په دې خاطر باندې اخیستل کېږي چې هغه عین مشابه سټرسونه یا رواني فشارونه په ژوند کې تجربه کړي دي او د هغې لارو نه تیر شوي دي. که چېرته باوجود د هغې هم نه، نو هغه د سپورت کول، عبادت کول، تفریح کول، بیا یې تکرارومه د تازه مېوې نه زیاته استفاده کول چې ورور میوجات ته اشاره وکړه، غذایي مواد ته دا هم ډېر زیات رول لري، او سپورت ډېر زیات رول لري، ورزش ډېر زیات رول لري. کولی شو چې موږ دغه سټرس مدیریت تر یو حده پورې کړی، که بیا هم موږ ونشو کولی چې په دغه حالاتو دغه شرایطو سره هم موږ سټرس مدیریت نه کړو، نو بیا موږ د یو ارواپو رواشناس او د رواني ډاکټرنه باید په دې اړه باندې مشوره واخلو. کېدای شي زموږ سټرس بیا دومره پیشرفت کړی چې کوم رواني اختلال خدای نه خواسته رامنځته کړی نه وي، ځکه په خپله دا سټرس رواني ناروغیو ته زمینه مساعده وي. یو علت د رواني ناروغیو دوامدار سټرس نه، بالخصوص د اضطراباتو، ډپریشنونو او یو ډول جسمي ډول رواني ناروغۍ دي چې پای کې هم سټرس ډېر زیات مطرح دی. دا بل ورور چې روسي ژبه لیکلی دي، نوم یې نه پېژندل کېږي، ویل چې زه درمل نه استفاده کوم. درمل زما په نظر باندې درمل او د علماو او د سایکاتري د ډاکټرانو د نظریاتو په اساس دوایي درمل نه یو 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 بخش د درمل نه دی، یوه برخه درمل نه ده، ټوله درمل نه نشي کېدلی. ځکه د رواني اختلالاتو یا د رواني ناروغیو درې اساسي سپایې دي: بیولوژیکي عوامل دي، همدارنګه رواني عوامل دي او اجتماعي عوامل دي. بیولوژیکي عوامل بیولوژیکي سي مسایل دي، او هغه فزیکي او جسمي تغیرات دي چې د هغې لپاره دوا یا درمل یو څه اندازه رول لري. په دې کې بیا رواني عوامل دي چې هغې درمل نه باید وشي، همدارنګه اجتماعي مسایل دي، همدغه روحي رواني فشارونه باید په ناروغ باندې کم کړل شي، او نو د ټول رواني اختلالاتو د بایو سایک سوشل انټروینشن موږ ته پنګیسي کوي یا بیولوژیکي مداخله رواني مداخله اجتماعي یا ټولنیز مداخله د درې وړ چیزې شي درمل رامنځته کېدلی شي. بهر شینواري نور په ارتباط داسې چې چاودنې غږ وي همېشه زما غوږ ته راځي. دا په خپل هم د رواني سټرس یا پاست تراوماتیک سټرس ډیزاردر یو رواني اختلال دی. هغه څوک چې د یو حادثې سره مواجه شوی کاغه طبیعي حوادث وي لکه زلزلې او طوفانونه او سیلابونه او یا غیر طبیعي مثلا جنگ جګړې چاودنې اور لګېدنې دا مسایل وي. یو ته د کسانو ته بیا دغه د سټرس اختلال یا وروسته د سانحې نه د سټرس رواني اختلال ته پیدا کیږي چې پای کې د ناروغ خوب خرابېږي او همیشه ورته فلش بک کیږي دوباره ژوندي کېدل دغه حادثې یا غږ اورېدل یا احساس کول او یا دوامدار فکر کول په دغه اړوند باندې چې اوس په چاودنه کېږي دته پیدا کېدلی شي چې دا هم د سټرس اختلال ته یا پاس تراوماتیک سټرس زردر یا رواني ضربې نه یا د رواني تراوما نه وروسته د سټرس اختلال له چې اضطراب پیدا کېدلی شي خوب د ناروغ خرابېدلی شي احساس د ترختی یا د هیجان سرواله او ته پیدا کېږي نه له قانوني ختمي په اړوند مقابل کې دا د هم د یو سهر د کی چې امکاناتو لاسرسی ولري دی او سایکالوجیست یا ارواپو سره د نږدې نه وګورئ چې دلته بعضې پروګرامونه د درملنې تنظیم کړي او همدارنګه دغه کوم چې سټرس مدیریت ما وویلې دغه مسایل چې مخکې مې یادونه کړې د استفاده وکړي نو
د هغه لار دغه ډیره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته ورزو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
د کندهار ولایت حمید خبرې کوم.
مهرباني کوي حمید صاحب.
دغه د شپې خوب ناراضي او دوه درې واره مچازو ته وزم یو پیکرم داسې پیکرم پښتوم خوب ناراضي تر دوه بجو پورې داسې پر دغه شاوخوا بعدغه بیا یو ساعت بيدسم دوه ساعته داسې خوب ناراضي.
یعنی په مجموع کې په یو شواروس کې دو ساعت خوب کوي تاسو؟
وو داسې دو ساعت دو نیم ساعت قدر کې
شکل چې خوب نه کوي څه فکرونه کوي کېدای شي دا ستاسو د پوښتنې له ډاکټر صاحب سره مرسته وکړي؟
داسې یو پیخه راتوي شیطاني فکرونه دي ډاکټر صاحب محترم.
نو تاسو ټلیفون یو شیبه مقطه کوي ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري چې د ده په مشکل زیات پوه شئ؟
څومره وخت کېږي چې دا حالت ته پیدا شوی دی او غیر د خوب د خرابوالي نه نور فعالیتونه ژوند کې څه تغیر راغلی؟ غوسه کېدل، خفه کېدل، جلا درتول دا مسایل خو نشته.
حامد صاحب تاسو د ډاکټر صاحب پوښتنې واورېدې، مهرباني.
و ما واورېد زه داسې یم چې دا یو دوه درې کاله تر څلورو کالو پرې کېږي دا پیکر ما درېږي بس خوب نه راځي بس داسې یو حساب راته درېږي.
ښه بل ډاکټر صاحب
ورځ پوزدو کې څنګه ورځ څنګه فعالیتونه څنګه؟
فعالیتونه پر کار برابر یم، کاروبار لرم، ژوند او زندگی می برابر ده.
ډېره مننه ډېره مننه حامد صاحب چې تر پایه پاته شوی. ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ووای خو یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم خبرې وکړئ بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو خبرې وکړئ. ها دوی ونه کړی ډاکټر صاحب حامد صاحب ته ځواب وایست.
بله حامد صاحب وویل چې زما په لټون کوم خاص تغیرات نه دی راوړی نو دا یو تعداد داسې وي چې دا د خوب په حصه کې تر ډېر ناوخته پورې عادت اخلي بیداره پاتې کیږي بیا د شپې خوب مثلا خوب په هغه ټایم چې دی بل ټایم ته انتقال پیدا کوي د ورځې لخوا نه بیا مثلا بیا خوب کوي او یا دا دی چې لږ خوب کوي هم نور دغه فعالیتونو کې داسې خاص تداخل نه دی کړی دی او زیات سوچونه او فکرونه کومه کېدای شي کوم رواني سوس او فشار وي. دغه مونږ چې مخکې کومې خبرې وکړې که چېرته داسې حالتونه ولري چې د ده مثلا زر غوسه کېدل او زر نارامه کېدل او ورختایي ورته پیدا کېږي او خستګي ورته پیدا کېږي طبعا که چېرته خوب دومره کم وي دا حالتونه ورته پیدا کېږي ځکه چې دا فعالیتونه به سم سر ته نه شي رسولی خو ده وویل چې زما فعالیتونه صحیح دي خو په هر صورت زه دا د خوب د مدیریت یا د خوب تربیه ورته وایي ورته دا د اصول دي د خوب هغه ورته خیز دا کومه چې هغه دې وکړي یو د مازدیګر د خوانه دې کوشش وکړي چې واکین وکړي قدم دې ووایي پیاده دې وګرځي لږ ځان ستړی کړي پیاده قدم وهل چې ورته وایي دا دې کوي بل د شپې د خوانه دې کوشش وکړي چې مختلف ځایونه ځان ته انتخاب کړي د خوب دپاره یو تعداد داسې کېږي شرطي کېږي سړي ته ما ته نه شپه دلته خوب نه راځي چې بیا ورشي هملته رښتیا هم خوب نه ورځي. څو ځایونه په یو ځای کې دلته خوب پرې خوب ورنه راغی، بل بستر ته دلاړ شي، هغه ځای کې خوب ورنه راغی بل ځای ته دې ولاړ شي، که بیا هم خوب ورنه راغی د شینګر مامام نه دې استفاده وکړي، د حمام نه زیات استفاده وکړي. بل دا د فکرونو مسله چې ډېره زیاته ده، دا د فکر موضوع دی. د ورځې په اوږدو کې یو ټایم ته خاص مختص کړي چې په داسې کې زه خیال پلو وم یا فکر کوم، اما هر شپه دې په خپل ځای کې یو ته در کسان بعد یادتونه لري چې کله په ځای کې سملي فکرونه هلته انتقالوي، زیاتره به منفي فکرونو باندې بحث کوي، ذهني ډول باندې. دغه عادتونه د ورو د ځان نه لري کې کوشش دې وکړي چې د مازدیګر خوا نه ځان ستړی کړي چې د شپې بیا صحیح خوب ورشي. غذایی مواد په خوراک کې احتیاط کې ډېر مایات دي ناخلي چې د شپې څو څو دفعې د ادرار ته لاړ شي، تشناب ته لاړ شي، او هغه د دې د خوب د خرابوالي سبب چې دي سیکنډري انسومیا یا ثانوي بېخوبیانې پر رامنځته کوي.
دا د چای په باره کې هم ویل کېږي، په نورو دنیا کې کافي یا قهوه هم ډېره عامه ده، ورته درګرده ویل کېږي چې له 5 بجو وروسته چای مت شي، دا هم لکه چې خوب خرابوي.
بله 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 بله، دا خو د بیخي نه د چای او قهوې نه خو د استفاده بیخي نه کوي، حتی مایات چې غیر ډېر ضرور دی د شپې د خوړنې ډېر استفاده نه کوي، ځکه دا څو دقیقې خوب ته خوب نه پاتېږي، مجبوره کېږي چې مثانه تخلیه کړي، او چې بېرته بیا خوب ته ځینو ستونزو رامنځته کېږي. خوراک او مایات ډېر زیات ته
سلامت اوسئ. بیا هم اورېدونکی مهرباني کوئ صاحب.
الله جناب سلوان صاحب ورور شه جوړه بخیر خیرات کراري ده.
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ، مهرباني.
مننه ډاکټر ساتون ډیر ډیر سلامونه کوم سر وکړ سره نسبلا چې ځای لکه ابل میاله کې نیولې ده. دا ډاکټر صاحب خبرې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وکړ چې مثلا د رواني ناروغي په برابر خمر دی چې په پوي ژوند چې دا چا سره مخه مخسو خلک باندې تجربه راغله د خلک دا وای کنه زه خبره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ول مثلا چې په سلور ساعت کې زه سلور ساعت خوب وکم نه پدې سلور ساعت کې ماته مثلا یو ساعت و ساعت خمخه ازوي شي. نو دا د رواني ناروغي په برابر باندې په دغه ډول چې مثلا کتا سن اشاره ته ډاکټر صاحب شو چې کاوه او چای خلک نه خو چای خود خلک سره خو بیا یې ډاکټران ویږي او زه خپل چای په هیڅ صورت نه خورم او نیم هیڅ وخت خوړل دي. نو ډاکټر صاحب خدا پښتنه لرم چې مثلا دا شیدې څنګه دي؟ یو رکان دا غواشي دی موږ ته دا وطني شیدې نه دي دا په دغه کې مثلا څو
کلمات چې زه دا چاته چې خوب نه ورتي خامخه دي رواني یا روحي ناروغي یا ستونزې نه نه ده. بل تاسو کوم داسې څه نقشه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه او په تفصیل یې بیان کړي په ځان کې وینئ؟
بالکل زه وینم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب دا خبرې کړه دا نشم ځانې ګرځي زه وینم لکه ډاکټر صاحب چې مثلا وایي چې وایي چاته خوب نه ورځي مثلا یا څوک ځای بدل کړي دا کیسه ګرځي ما کړی خو مثلا خوب نه راځي
مثلا
ولا درکم
سلامت کردی ودن اتیگزی سب ڈاکٹر صاحب اتیگزی صاحب تبم جواب ویست یو پوښتنا چې ځین خلک داسې فکر کوي چې په بیوزلو هیوادونو کې د روحي ناروغۍ او ستونزې کمی دي او په شتمنو کې ډېرې دي، دا واقعا هم داسې ده او که په شتمنو هیوادونو کې احصایې شته، ارقام شته، معلومات ډېر خپریږي او په دې بیوزلو هیوادونو کې دا معلومات نه خپریږي او احصایې نشته؟
بله بله بله، اصلي خبره دا ده چې د هر اقتصاد او د هر پرمختللي هیواد او د هر تمدن او د هر کلچر بل بل مشکلات دي. د هر چا سټرس نه یو تعداد مثال دي چې مثلا په اروپا کې سټرس دي خو په افغانستان کې هغه سټرس نه دي یا مشکل نه دي، روحي فشارونه نه دي. یو تعداد بیا دلته روحي فشارونه دي چې هلته نه دي. دا نظر په کلچر سره تفاوت لري. اما اصلي خبره دا ده چې په هغې ټولنو کې تحقیق یا څېړنه ډیره زیاته ده، هغې ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، هغلته مصارف کوي، هغلته خدمات عرضه کیږي او هغلته په دغه برخه کې تحقیق یا څېړنه کیږي. متاسفانه په غریبو هیوادونو کې، په بېوزله هیوادونو کې، هغلته چې فقر دی، هغلته چې وروسته پاتې دي، او هغلته لکه زموږ ټولنه چې جګړو ځپلې ده او همدارنګه فقر او بدبختۍ ځپلې ده، دلته هغه لومړي خدمات، هغه اساسي خدمات چاته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې تحقیقات یا څېړنې ډېرې کمې دي. دا دې معنا نه لري چې رواني اختلالات به په دې کې کمې وي او یا به په هغې کې ډېر وي او یا به په هغې کې کمې وي. کېدای شي د هغې خپل سیسونه ډېر وي، اما هغلته تحقیق او څېړنه شوې، ارقام واضح دي، هغلته نفوس شمېرنه شوې ده، هغلته د خلکو د صحت برخه کې میډیکل ریکارډ شته، طبي راپورونه او ریکارډونه شته. زمونږ په ټولنه کې متاسفانه دا نه شته. اما که چېرته موږ ته توجه وکړو خپل رواني اختلالات هغه ټولنه کې ډېر زیات وي چې هلته فقر ډېر وي، هلته محرومیت ډېر وي، هغه هلته تاوتریخوالی ډېر وي، هغه هلته مهاجرتونه ډېر وي. دا به د راپور نه ورکول او د راپور نشوالی به په دې معنا نه وي چې دلته به اختلال کم وي.
بله، او د اڅکزي صاحب دا خبرې تر څه حده پورې سټرس سره اړه لري چې وایي خوب نه ورځي او بلدار چې وایي تشویشونه لري نو تقریبا ځکه خوب نه ورځي.
بل په خپل دا سټرس د بخوبۍ سبب کیږي. موږ په اوله کې ویل چې روحي رواني فشار د لومړی خرابوالی چې دی خوب خرابوي. سړی ته به صحیح خوب نه ورځي، همیشه په موضوع باندې فکر کوي، فکري فکر به په مغز کې اخته وي او هغه به د دې لامل کیږي چې ته خوب ور نه شي. نو دغه موږ د سټرس په مدیریت باندې خبره وکړله. هر مشکل سره چې دی مخامخ دی، یو هغه مشکلات دي چې ټولنه متاسفانه سره مخامخ ده، خو هغه موږ یو متل لرو چې په ټول ځای نو به ورته فکر مه کوه. که نه سام یو دا غوند لرو، دا یو متل لرو چې مشکل په ټولو دی نو چې په عام دی نو په دې باندې باید ډېر فکر ونه شي، ځکه هغه مشکل عام دی.
د دې خوب پورې یو ښه مثال یې دا دی چې کله چې څوک ازموینه لري په مغه شپه خوب نه ورځي، یا ځینې خلک چې اختر ته ډېر خوشحاله دي اختر په شپه خوب نه ورځي له ډېره خوشحالي، دا هم د سټرس نښه ګڼل کېدای شي که څنګه؟
بله بله، سټرسونه مخکې موږ کېدای شي پاتې یو مثبت سټرسونه دي، منفي سټرسونه دي. دغه سټرس هم چې الله پاک انسان ته دغه کړی دی په خاطر چې هڅه وکړي د مشکل ته د حل لاره پیدا کړي، مبارزه وکړي. نو دغه سټرس مثلا د امتحان سټرس کې نه وي، موږ درس نه ویللی، او دغه سټرس چې موږ نه پرېږدي، موږ باید درس ووایو، کوشش وکړو، زحمت وباسو چې تر څو په امتحان کې موافقه شو. بل مثلا د خوشحالۍ په ارتباط د ماشومان چې موږ په هغه وخت کې مثلا دا زموږ لپاره یو دغه وو، دا مې سټرس و چې سبا به موږ ته مثلا څوک څو روپۍ راکوي، لباس به هم څنګه وي، میلې ته به هم پرېږدي، نه به هم پرېږدي، شرایط به څنګه وي، او سبا به څنګه خوشحالي کوو، کوم ځای ته به ځو، کوم ځای ته به نه ځو. دا هم د سټرس په توګه عمل کوو چې موږ یې خوب ته نه پرېښوستلو، خو دا یو مثبت سټرس و. کنه سبا ته به مثلا خوشحالي وه، خوښي وه، منډې رامنډې وې، د هغې لپاره پلان جوړونې وې. نو دغه سټرس مثبت اړخ دا دی چې موږ د راتلونکي لپاره یو پلان ولرو، یو تدابیر ولرو. او منفي اړخ دا دی چې په بعضې مواردو کې زموږ توان نه دومره لوړ شي چې موږ نشو کولی هغې ته د حل لارې پیدا کړو، او بالاخره هغه زموږ وجود باندې
سلامت اوسې. یو اوریدونکی شته، ځان را وپیژنئ. مهرباني صاحب، نو یو څه ژر خبرې وکړئ چې خپرونې ته ډېر وخت نه دی پاته. لکه چې خبرې نه کوئ یا زما آواز نه اورئ. خیر، له تاسې مننه. ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په غریبو او بېوزلو هېوادونو کې لا سټرس زیات دی. نن سبا چې په افغانستان کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی، ډیرو دندې له لاسه ورکړې دي، تاسو په خپله څومره احساسوئ چې سټرس زیات شوی دی؟
بله، متاسفانه زموږ هیواد څلوېښت کلنې جګړې په دوامداره توګه وځفه، همدارنګه په دې وروستیو کې دا کوم حالت سره چې موږ مواجه په موجوده حالاتو کې، د کار نشوالی دی، مثلا د تجارت مشکلات دي، په هیواد باندې بندیزونه دي، اقتصادي بندیزونه دي، تجارتي او بانکي بندیزونه دي. دلته په داخل کې هم مشکلات فوق العاده ډېر دي. د دغه رواني سټرسونو په نتیجه کې رواني اختلالات، رواني ناروغۍ، همدارنګه جسمي ناروغۍ، د لوړ فشار رامنځته کېدنه، همدارنګه د ډیابټ او د شکرې کوم چې سټرس سره مستقیم ارتباط پیدا کوي، رو رواني روحي ناروغي اختلالات، ډیپریشن، د جوړ خپګان، استرابات، مچ پټول خبرې کوي چې دا مرزونه او مشکلات رامنځته کولی شي. متاسفانه د کچ په لوړواله موجود دي. ځکه په هیواد کې دا 30 میلیونه خلک د کومکونو ته ضرورت لري، او تقریبا د 30 میلیونه پورې انسانان چې کومک ته اړتیا لري، کار ته اړتیا لري، د کار نشوالی په موږ باندې هم بیروني فشارونه دي. لکه هیوادونو، لکه پرمختللو هیوادونو په زموږ په هیواد بندیز لګولی دی، او هغه بندیز دی لامل شوی چې عام ولس ډېر زیات د مشکلاتو سره مواجه شي. د کار وظیفه نشته دی، مثلا تجارت په هغه شکل باندې چې باید نه وي. دغه ټولو مشکلاتو هغه اخري فشار په ولس ته رسېږي، او هغه ټول عام ولس چې د مخکې نه څلوېښت کلنې جګړې ځپلی دی، نو دوی د مشکلاتو سره متاسفانه مواجه دي. فوق العاده روحي رواني فشارونه په خلکو زیات دي، اقتصاد د خلکو خراب دی، او د ژوند ورځنۍ چارې یو څه اندازه مشکل چلیږي. خو موږ دې ته امیدوار یو چې الله پاک مسلمانان پیدا کړي، او خدای پاک برنامه راولي خو بیا هم په دغه حصہ کې د ټول خلکو مبس حکومت په کار دی هغه چلک دارامن دي لکه پیسې لري او درای لري شتمن خلک د بیوزلو سره د مرستې په ارتباط توجه راګرځول غواړم همدارنګه د اسلامي امارت مزمن هیله دا چې نړۍ سره یو مشترکه ژبه پیدا کړي په هر صورت چې کیږي د مشترکې ژبې رامنځته کېدل د دې لامل کېږي چې هېواد هم نجات پیدا کړي ولس هم نجات پیدا کړي د بدبختیو نه د مرضونو نه د فقر نه د مهاجرتونو نه او د ټول نه لوی مرض فقر دی یعنې چې رسول الله مبارک په خپل د فقر په ارتباط د الله نه یوازنۍ غوښتنه او دوا دا وه چې ما ته د فقر نه نجات راکړل شي یعنې فقر سره مې د الله نه مواجه کوي ځکه چې فقر د ټولو
مور ده واقعا ډاکټر صاحب صرف یوه دقیقه لرو په دې یوې دقیقې کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته داسې په خلاصه ډول ووایاست چې خلک څه وکړي چې په روحي فشارونو یا سترس باندې اخته نه شي که څه هم تکرار وي ستاسې خبرې فرق نه کوي کېدای شي ډېر اوریدونکو ستاسې خبرې له پایله نه وي اورېدلې
بلې زما د ټولو دوستانو نه هیله دا ده چې موږ خپل روحي رواني فشارونو او مشکلات سره مواجه کیږو د ژوند په اوږدو کې اما باید پټې ونه ساتو خپل مشکل د خپل کورنۍ د غړو سره هغه چې د کورنۍ پورې ارتباط پیدا کوي د محیط یا چاپیریال کنسټ چې چاپیریال پورې ارتباط پیدا کوي د چاپیریال هغه محیط دوستانو سره همدارنګه د کار چې د کار په ساحه کې پیدا کیږي هغه د کار ملګرو سره شریک کړو تر څو خپلې تجربیات یو بل سره شریک کړو په نتیجه کې د حل مثبتې لارې راوځي او موږ د رواني فشار نه نجات پیدا کړو
ډیر زیاته مننه د روحي ناروغي متخصص ډاکټر ایمل صافی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ ل تاسو اوریدونکو هم ډیر مننه چې همو ټلیفون وکړو همو د واتس اپ لاري له مر سره تماس ونیو او همو په فیسبوک کې خپلې پوښتنې مطرح کړې د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او به جوړ دوام کوي